مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شې ودي نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د فبراير و مانیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې او زلبیا هر کلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم لرو او ریدل کې مه هېروي خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن خبرونه وو
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لندیز د اسلام آباد په څلورخیز ناسته کې ول شوې چې افغان حکومت او طالبان به د فروری تر پای مخامخ خبرې وکړي د سند په ټټا کېټي بندر سیمه کې اور لس کسان وجلی او په دوبی کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې دا مهال د اسلام آباد یونایټډ او کراچي کینګز ترمنځ لوبه روانه ده او زه خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلورخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلورخیزه غونډه کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استاذ ترمنځ درې ماده ډول څلور اړخیزه غونډه وه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول وو د افغانستان د سولې شورا یو غړي امین الدین مظفری مشالډو ته وویل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لاره برابرول یو مثبت ګام دی او دوی هیله لري چې د دې ښې نتیجې به رامخې ته شي د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټا په کېټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو له کبله د میرمنو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي د ایدی فاونډیشن یو چارواکي ساجد مشر ورته وویل چې پیښه د شپې ناوخته مخته راغلي دا سمندر ته نږدې سیمه ده او د سیمې اوسیدونکو په خپل لاس مړه او جوبل تنان د پیښې له ځای څخه راویستلي دي د مقامي خلکو تر مخه اور په جونګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله لګېدلی او بیا پکې تیزوالی هغه وخت راغلی چې کله د تیلو یوې ټینکۍ هم اور واخیست پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر نهو ته رسېدلی په دغه چاودنه کې د ایپسي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون دېرش نور کسان ژوبل شوي هم وو تېره ورځ د دغې چاودنې وروسته په بلوچستان کې د ایپسي ځواک مشر جنرال شیر افغان رسنیو سره په خبرو کې وویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي خو که خدای کول د اولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو
اوردونکو د دغه برید پلا پاکستاني او طالبانو پر غاړه اخیستی وه په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خپلو کورونو ورانولو پر ضد لاریون کړی پرون له مشالډو سره په خپلو خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو لنګولو لړۍ روانه ده او له کورون څخه یې ټیکهداران سامانونه پټوي د لاریون یو مشر نثار علي خان وایي لا هم حکومتي چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي چې ډېری دا مهال په بنو کې ژوند کوي د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پی آی کارکوونکو خپل څو ورځنی احتجاج په جزوي ډول ختم کړی دی د احتجاج له کبله د شرکت خپل کورني او بهرني پروازونه درولي وو ملازمینو یې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهرې کولې د پی آی د ملازمینو د اکشن کمیټې ویاند نصرالله پردین مشال ویل د پاکستان سرکاري هوایي شرکت د ورځې 140 الوتنې لري چې یوازې دوه یا درې پروازونه یې بحاله شوي نوموړی وایي د خپلو ورکو ملګرو د لټون لپاره به مظاهرو ته دوام ورکوي ټاکل شوې د افغانستان امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیشن لومړی غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بورنو قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. افغانستان د 2014 کال د ستمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړو. د ایران د سپای بازاران انقلاب قومندان وایي سعودي عرب دومره جرأت نه لري چې شام ته ځمکني ځواکونه ولیږي. فارس خبرې جان محمد علي جعفري دا خبرې راخیستي چې پرون یې ویلي وو هغوی ادعا کړي چې شام ته به پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی باید د دې کار ضرورت ولري. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیاله سعودي عرب اعلان کړی وو که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، دوی تیار دي به شام کې د داعش ډلې خلاف ځمکني عملیاتو کې برخه واخلي. په پام کې را د یورپین یونین د بنو چارو مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریکا موګریني د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د وروستي موافقې تر عمل کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د چک جمهوریت پولیس وایي د دې هیواد په سرخر پراک کې شل کسانو هغه مرکز ته اور ایښودی چې د کډوالو مرسته یې کوله. پرون تر دې پیښې څو ساعته مخکې په پراک کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو او کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. برید کوونکو د پراک په جیشکوف سیمه کې پر کلینیکا مرکز چې کډوالو ته د کپلو راټولولو لپاره هڅې تنظیموي یرغل وکړو او اورچیندونکي بوتلونه یې ورګزار کړل. په تایوان کې چارواکو نن وویل چې 122 کسان لا هم تر یوې 19 منزله ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. پرون په ریکټر سکیل د 6.4 زول زلزلې دغه ودانۍ ونړوله. ګمان کېږي تر څلو زیات کسان به تر نړېدلې ودانۍ لاندې ښخ شوي وي. او اخري خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په لړ کې دا مهال د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روانه ده. اسلام آباد یونایټډ د یو وکټ په تاوان اته ورونو کې 350 رنزونه جوړ کړي. کراچی کینګز ټاس وګټل او اسلام آباد یونایټډ ته د لومبه بیټنګ کولو بلنه ورکړه. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ څېړونکي وایي که چیرې پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي د سولې خبرې به نتیجه ورکړي.
دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي نو ډېر ممکن ده چې خبرې پیل شي.
په کوټه کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 9 ته رسېدلې او 20 نور ژوبل دي.
هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلک دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی او ان شاء الله جواب ورکړو.
د کامی ایرلاین پی ای ملازمینو د 500 ورځو د هړتال وروسته ځینې الوتنې پیل شوې دي او د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوې د خپلو کورونو دورانولو خلاف احتجاج کوي.
کیم لوٹ مار په شمالی وزیرستان سے لاگیا دا دادا فل فور بند کو
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته کښېني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو په کړنلاره موافقه شوې او ټاکل شوې چې د څلورو هیوادونو بله غونډه د روانې میاشتې په اخره کې په کابل کې وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړ کې د څلور ملکی کوارډینیشن کمیټې دریمه غونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو لپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویل شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې له دغه هیواده ناامني ختمه شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې څلور واړه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغ مذاکراتو نیټې ټاکلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو دپاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوس وکړو. نو دوی
ډېر زیات پرمختګ شوی د دې څلور اړخیزه غونډو کې. مهم لار نقشه ده چې په هغې باندې متفق شوي دي. ډېر زیات د هغې تفصیلات هم دي ورکړی شوی، لیکن په هغې کې د دې هېوادونو ذمهواری دي چې افغانستان به څه کوي، د چین به پکې څه رول وي، پاکستان څومره په دې کې خپل مؤثر رول چې هغه طالبان دې ته راضي کړي چې هغې راشي. بیا د امریکا رول خو د ټولو نه مهم دی، او په دغه رول باندې دوی اوس هغې سره متفق شوي دي، ځکه دا د پاکستان یو موقف پاتې شوی و چې د هر ملک دا ذمهواري ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغې په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي. زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیابه ده چې دا مهمې فیصلې شوي دي، بل دي طالبانو ته اپیل هم کړی چې خبرو کې شامل شي.
د ذکر ده چې څلور ملکی کمیټې کې د پاکستان نمائندگی د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی، او د چین او امریکا نمائندگی د پاکستان افغانستان دپاره د دواړو ملکونو خصوصي استازو وکړه. ټاکل شوی ده د کمیټې څلورمه غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. وایي کچېرې پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي او د سولې په عمل کې له یو بل سره رښتینې همکاري وکړي، نو ممکنه ده د افغانستان د سولې عمل پر وړاندې لاړ شي او څه نتیجه ورکړي. دا چې د سولې روانو خبرو ته د سیمې د بهرنیو او سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري، تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو میز ته کښېنوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي، چې دارنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهاره تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي. په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
څو پورې په دې کې پاکستان په یو راضی نه وي، داغه پرمختګ ویول لګرام کار دی، خو هیله لرم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبرې اترې د څنګه وشي او کنه کې بیا څه ګامونه واخیستل شي. په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی، او د دوی خپله رضا په دې سلسله کې.
دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیز زا غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي. د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي که چیرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي.
که نیت ښه وي او بیا اتفاق جوړ شي دغه څلورو هېوادونو، او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو بیا ممکن ده دا خبرې پیل شي. خو بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی، او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی. نو ممکن ده چې په لاره کې بیا مشکلات مخې ته راشي شي.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په دغو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي، او تمه ده ډېر زر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سلاحکار او افغان سیاستوال شهزاده مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
زه امیدوار یم چې دا ځلې په دې غونډه کې چې یو خوبایي ده هغه دا ده چې د امریکې متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې، که یقینا هغوی غواړي چې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي. دا د ستراتیژۍ یوه برخه، نو زه بیا یقین لرم چې انشاءالله تعالی یو څه روشنایي به.
تر دې وړاندې یوه غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه. د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري.
د سولې پر لور ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګی په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیره نه هو تر رسیدلی او تر ډیر شو زیات نور ژوبل دي د خالی پورس ماسپخین محل د غبرید کوټه ل کچارای سره سیر ما شوي چې د چارواکو په خبره هدف یې پاکستانی ملیشا سرتی وو د دې ځانمرګي برید ځمواري و سوال طالبانو قبول کړی دا خدای نور ناصر نه نور تفصیل ورو
د خالی پورز ماسپشین محل د کوټې له کچاری او لیاقت نومي پارک سره چیرمه په یو ځانمرګ برید کې د وجلسویو شمیر نه هو ته ورسید چارواکي وایي په وجلسویو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیری او شپږ نور ولسی وګړي دي په دې بمی برید کې د 15 ملیشا سرتیرو په شمول تر ډیرش زیات کسان جوبل سوي هم دي د دې بمی چاودنې یو عیني شاهد د سترګو لیدلې حال رسنیو ته داسې بیان کړ
سامنے کی طرف سے
زه د منان چوک لخوار روان وم کله چې تر کچاری را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دوه نورې موټرې ولاړې وې څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخي زورور چاودنه وسوه چې تاسو زما موټر لیدلې سي چې ټوله تواسوي دی لکن زه پکې بچ سوم تر چاودنې سم دستي ورسته ډزې پایل سوې زه دی خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم را سره وو او هغه مو بیا په یو امبولانس کې روختن ته ولېږداوه تر دې چاودنې وروسته د کوټې ښار په ټولو سرکاري روغتونو کې بیړنۍ حالت نافذ سو او ټول مړي او ټپیان یې لومړی سنډیمند روغتون ته او وروسته سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل وسلوال یې ځپلي ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې آسان هدف په نقشه کوي خو که خدای کول د اولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوار الحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دې ځانمرګي برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست وو چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي
هدف ریاست پاکستان دی هدف د پاکستان معاشره ده هدف زموږ پر امن خلک دی دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی دی او ان شاء الله جواب به ورکړو
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې له تیرې یونیمې میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 25 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبول کړي د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن مشر ریټایر لیفټنن جنرال محمد حامد خان له وزیر اعلی پرویز خټک غوښتي چې د احتساب کمیشن په واک کې د کمی لپاره په قانون کې د بدلون تجویز شوی مسوده د واپس واخلي ځکه چې د سره با په صوبه کې د خې حکومتي عملداري لپاره روان کوششونه اغیزمن شي خو د وزیر اعلی سیکرټر تر مخه حکومت د رون حکومتي نظام لپاره پوره هڅه کوي په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورت کې
د صوبایي احتساب کمیشن د مشر محمد حامد خان او د وزیر اعلی پرویز خټک ترمنځ احتساب کمیشن اکټ کې د تجویز شوي بدلون په اړه د سرکاري خطونو نقلونه مشال ریډیو ترلاسه کړي دي د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د صوبایي احتساب کمیشن د مشر لخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته لیک دلی شوي خط کې ویل شوي دي چې 2014 کې د احتساب کمیشن اکټ په نوم جوړ کړی شوی قانون د بډې رشوتونو او درغلیو د مخنیوي او د ښې حکومتي عملدارۍ په غرض جوړ کړی شوی و خط زیاتوي چې له دوو کالو په کمه موده کې صوبایي احتساب کمیشن نوی انکوائری او درې سلويخ پلټنی کړی دي او 14 ریفرنسونه لیګل دي چې پترس کې صوبایي وزیران او غټ افسران هم گرفتار شوي دي چې ډیرو کیسونه اوس هم په عدالت کې روان دي د صوبایي احتساب کمیشن مشر په خط کې اندېښنه څرګنده کړې چې کچري حکومت په قانون کې تجویز شوی بدلون وکړي نو درون احتساب عمل به اغیزمن شي ځکه چې د بدلون وروستو به په غټو افسرانو او د پارلمان په غړو لاس اچولو کې د کمیشن واک کم شي. خط نور زیاتوي چې د ځینې سیاسي غړو پخواني وزیرانو او لوړپوړي چارواکو پر ضد د بډې رشوتونو او درغلیو د پلټنو کیسونه روان دي او په داسې وخت کې د احتساب کمیشن په واک کې کمی کول به د تحریک انصاف د روڼ حکومت او نظام د ژمنې پر ضد وي. د احتساب کمیشن مشر د خط په پای کې له صوبایي حکومت کلکه غوښتنه کړې ده چې د حکومتي عملدارۍ ښه کولو په غرض د احتساب کمیشن اکټ 2014 کې تجویز شوی بدلون واپس واخیستی شي. د دې خط دوه ورځې وروسته وزیر الله سیکریټ د خط ځواب ورکړی دی او ویلی دی چې که احتساب کمیشن ته په تجویز شوي قانوني بدلون کې څه ډول اندېښنې وي نو صوبایي حکومت ته دې د قانون هغه شکونه په ګوته کړي چې ورسره به د کمیشن په واک کې کمی راځي. د وزیر الله سیکریټ ځوابي خط زیاتوي چې صوبایي حکومت د رڼې حکومتي عملدارۍ لپاره خپل پوره کوششونه کوي. 2014 کې جوړ کړی شوی صوبایي احتساب کمیشن یو خپلواکه اداره ده خو د ځینې لوړپوړي چارواکو سیاسي او پارلماني غړو د گرفتارولو او پلټنو وروستو د احتساب کمیشن د کار کولو په طریقه ګوتې پورته شوې چې پترس کې و صوبایي حکومت په احتساب کمیشن اکټ کې د بدلون مسوده جوړه کړې ده. سرچینې وایي چې د بدلون وروستو به احتساب کمیشن د لوړپوړي چارواکو او پارلماني غړو گرفتارولو کې د وزیر اعلی د اجازتنامې پابند وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کامی ایرلاین پی آی اے ملازمینو د 15 ورځو د هړتال وروسته فضايي اپریشن په جزوي توګه بحال شوه او د پی آی اے دوه پروازونه د سعودي عرب د جدې ښار نه اسلام آباد ته روان شوي دي. دغه شان د اسلام آباد نه د ګلګت لپاره هم د پروازونو تګ راتګ په عارضي توګه بحال شوی دی. د ذکر ده چې د پی آی اے کارکوونکو له هغې وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې کله نه حکومت دغې ادارې د شخصي کولو فیصله وکړه. نور تفصیل د احمد الله ناورو.
د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه د پی آی اے د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ فضايي اپریشن بند کړی و چې ورسره هر ورځ خواوشا 140 ملکی او غیر ملکی پروازونه د ځنډ ښکار شوي وو. خو د 15 ورځو د هړتال وروستو د پی آی اے فضايي سرویس په جزوي توګه بحال کړی شوی دی. د قامی ایرلاین ویان دانیال ګیلانی د موبایل پیغام د لارې مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی اے دوه بوئنګ 777 جازونه د خالی په ماسخوتن د سعودي عربستان جدې ښار ته تللي وو او نن د اتوار ورځې غرمې پورې د دغه دواړو پروازونو د لارې 700 کوونکي اسلام آباد ته راورسولی شو. د نوموړي په وینا چې پی آی اے د ګلګت لپاره هم په جزوي توګه خپل پروازونه بحال کړي دي او امید دی چې د ملک د نورو هوایي ډګرونو به هم پروازونه بحال شي. بلخوا د پی آی اے د ملازمینو مشترکه اکشن کمیټۍ ویان نصرالله افریدي په جزوي توګه د بحال شوي فضايي سرویس په حق لوایي
بن کرو یا کپتانان پرشرائز کرو ورے دمکے ویر کرلے نو پاگے بنے کا غو دوا یا دری فلیٹونا پا 140 فلیٹونا کے ویچات کرو نو سکم ادار سترہ کرنا مائے وکرلا او مو چکم ملازمین دزو کے ہرتال بندے یو نو چا بندے مو پرشر نا چاو چا تپا دے ہرتال کے دزو کے دھرنے کے کینا.
دا نصراللہ پا وینا چا سبا دا گول پورز با دا خپلو بے درکشو ملازمینو لپارا ریلی و باسی
مسنگ پرسن سکم دے موری آغا پکار دا چا قانون پا مطابق مخا مقرا والی و قانونی کروائی بسر وکی نو مو ویلے غیب کری مو خدا ننیو خبر چا عملری کا جوان
یاد دیوی چې د پی آی اے ملازمینو د یاد ادارې د نچکارۍ پر ضد د تیرې میاشتې راهسې په احتجاج لاس پورې کړی دی او مظاهره چیانو د احتجاج په لومړي پړاو کې د پی آی اے دفترونه او کارګو سرویس بند کړی وو. دا دې هم یادوي چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی آی اے ملازمینو هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومندو باجوړ ځینې کډوال چې لا هم په پېښور او جلوزو کې ژوند کوي واپس خپل کورونو ته انځي. دوی وایي چې هغوی باندې په زور د شپې څوکۍ کولی شي که چیرته په سیمه کې چاودنه وشي نو بندي کوي او دا هر څه دغه سیمې د قانون اف سی آر لاندې کیږي نو ځکه خپلو سیمو ته واپس انځي. دوی دا هم وایي چې د دوی په کلو کې د ژوند د تیرولو سهولتونه لکه اوبه، سکولونه، روزګارونه هم نشته نو که واپس چیرې لاړ شي ژوند به یې لا خراب وي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزی ناورو.
په محمد او باجوړ کې د عسکري پرېشنونو وروسته تعلیمي ادارې روزګارونه او د ژوند د تیرولو نور کارونه یو وار بیا سناسه شروع شوي او زیاتره ولس د کډوالۍ ژوند ختم کړی دی او دغه سیمو ته واپس ستانه شوي دي. ولې د ځینې زیاتره سیمو ولس لکه باجوړ کې ناوګۍ او مامون او په محمود کې خوایځۍ او بایځۍ واپس نه ستنېږي او وایي چې هغوی په ستنېدو کې او بیا وروستو یو څه مشکلات لري. لکه د مامونو باجوړ جان محمد خان وایي
په موږ باندې تیرې دي په کوم ځای کې خطرې نو هغه موږ مخکې تیار یو د بچو لپاره مزدوري په آزاد نه شو کولای د سکول داسې بسیر کې نشته د کرپی باندې ټیم کې ولګي مریض په آزاد باندې هسپتال ته وړلې نه شو نو چې زه دی لا پیرا کوم نو ماته به د بچو مزدوري څوک راکړي.
جان محمد خان وایي چې کله شپې د کلی څوکۍ یا پهری نه کوي نو د اف سی آر د قانون د لاندې به بند کیږي. د مامونو د خوګاخیلو قبیلې ملک رحمان چې لا هم کډوال دی د دغه قانون نه خفه دی.
لاس وشي بار پر روډ باندې امرازي او د کام خلک بيزته کوي او نشي او بوزي د دې په وجه چې کوم دین غینه غریبانو زموږ کو دي خلک خلک صحیح من نه راغلي او څوک نه دی واپس دی راغته په کام ګر سړی دا خواهش ته دا غواړي چې یاره د سیار دي ختم شي.
د چارمنګ باجوړ یو شمیر اولس چې رسالپور جلوزو او نور سیمو کې کډوال دی وای چې د هغوی د لنګو کورونو معاوضه د سیمې خانانو اخستي او هغوی ته نه ورکوي نو نشي کولای چې واپس لاړ شي.
زمادم چې دی حسین د زده باجوړ چارمن کوټي اوسې دین کې ما زمونږ کم کورونه چې په هغه باندې هغه قبضه ولولې بیا هغه کومه معاوضه کې راتله پیسې چې هغه هغه ځان ته وخت یې ګورنه دا غو نو وجه دغه د چې بس زمونږ اوس نه زیاته سر سامان څه نه بس داغه دغه بس د خیمو کې جون تیرې وو او مله چې بس خلک راسره دي.
ملک زیارت ګل بایزه وای چې محمود کې هغه د وسلوالو ضد امن لخرې جوړې کړې وي اوس وسلوالو د هغه کورونه ډنګ کړې دي او حکومت ورله نه جوړوي نو نخ روزګار شته او نو کوم سکول شته نو کلاړ هم شي په بیا بجون کوي.
مده طرف نه موږ سره دا د نړۍ مرسته زده کړي چې نور جنسي او ریکارډونه راځيږي او د واپس یو د ترانسپورت او ارسي او زمينه او د مسایل کې یو او موږ د ممن دي جنسي بالکل په دې بارا کې لمن ته حکومت ویل دي او لمن ته ته ویل دي او نه په دې کې سکار شوی دی او نه شي
او دغه خلک ول کچري د اف سی آر قانون نوی ختم شوه حقدار ته حق ور نه کړی شي او د تعلیمي ادارو په شمول د روزګار موقع ورته ور نه کړی شي نو نه خوخوي چې بیر د خپل سیمه ته ستانه شي. شانواز ترکزی ماشا ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر غوادر اقتصادي رادارې په اړه د مرکزی حکومت اداوې رد کړی چې غنی په پروژه کې مغربي رادارې لپاره پروژې ځانګړي شوې دي. په پېښور پرېس کلب کې د ولسی تحریک غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې مرکزی حکومت سره دا معاملہ پورته کړي. نور تفصیل د پېښور نه د غلام غوس په دې رپورت کې.
پښتونخوا ولسی تحریک په پېښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15مې د ټولګوندیزي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکې وکړې او د پښتونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدي وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لارې هیڅ وجود نه لري او یو ځل بیا د کوریډور په اخله دروغ ویل شوی دی.
هغه هم دا خبره کوي چې اصل کوریډور مغربي دی خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ایل ان جی د بجلې د ترانسمیشن د اپګریډیشن هیڅ څه کار نشته. دا د 15 جنوري دا ای سی دا بالکل
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ د بلوچستان د خزو د سنگ مشري مهر اورنګزیب قاسی په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي رهداري مغربي لارې د لر او بر د پښتنو په ګټه ده نو ځکه په دغه لارې باندې د منصوبه نه تر سره کیږي.
د
مزدور کسان ګوند مشر سالار امجدالی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قانونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي رهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي.
د ونسینه لپاره زموږ مشران چیرته د پنجاب هم سره زیاتې کوي. امي د بلوچستان سرکې او هم د سندي سرکې
د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لارې وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي داره د کوریډور د منصوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تغوگی وریدن کو پا روان یو سات کستا سو لپارا دا افغانستان او پاکستان پا حالاتو یو شمیر ریپورٹونا لرو او ریدل یه مهی روی دا ماخام پینزنی می بجی شوی دی لومده لند خبرونا دا اسرار عالم مومن ناورو.
د افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلورخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور اړخیزه غونډه کې ټولې خواوې پر دې صلاح شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټه په کټي بندر سیمه کې په جنګړو کې د اور لګېدو په پیښه کې د میرمنو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي. د ایډي فاونډیشن یوه چارواکي نن مچل ته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته په جنګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله رامخته شوې. پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوي ځانمګې بلکې د وژل شوو کسانو شمېر نه ته رسېدلی. په دغه چاودنه کې د ایپسي ځواک د 1500 سرتېرو په ګډون ډېر نور کسان جوبل شوي هم وو. خبرونه کې د شمالي وزیرستان کډوال د خپلو کورونو ورانولو پر ضد لاریون کړی. پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې لاریون کوونکو تور پورې کړ چې په شمالي وزیرستان کې د دوی د کورونو ړنګولو لړۍ روانه ده او له کورونو یې ټیکهداران سامانونه پټوي خو حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پی آی ای کارکوونکو خپل څو ورځنی احتجاج په جزوي ډول ختم کړی دی او ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوړخې زمینتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د دغو تړونو د تطبیق د ګډ کمیشن لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. د چک جمهوریت پولیس وایي د هیواد په سرخر پراک کې شل کسانو هغه مرکز ته اوري خوده چې د کډوالو مرسته یې کوله. پرون تر دې پیښې څو ساعته مخکې په پراک کې په زرګونه کسانو د مسلمانانو او کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. په تایوان کې چارواکو نن وویل چې 122 کسان لا هم تر یوې 19 منزله ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. پرون پر ریکټر سکیل د 6.4 د زلزلې دغه ودانۍ ونړوله. او په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیګ په لړ کې دا مهال د کراچي کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روانه ده. اسلام آباد یونائیٹڈ د دو ویکټو په تاوان نه او یار انزونه جو کړی دی او همدارزه دو لوبغړی اوټ دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د پاکستاني او ورسپانو اداریو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانې خپله اداریه د پی آی ای ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورسپانې لیکي که احتجاج کول یو جمهوري حق دی نو د حکومت په پیدا کړي خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم دی. د پی آی ای معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورسپانې لیکي که حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخته کېدې. ورسپانې لیکي چې د جمعې ورځ د پی آی ای فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هړتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده کومه چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پی آی ای چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایرلاین وو که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آی ای یو وار بیا د نړۍ ښه ایرلاین جوړېدی شي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسي انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورټ کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه ښودلې شوې وه، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼلې کېدو. ورځپاڼه لیکي چې د دې راپور وروسته د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګنډا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړې ده، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډېره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼې خپله اداریه په پاکستان سپر لیګ کې د پېښور زلمي په کامیابۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تېرې جمعې په ورځ د یاد لیګ په درېیم میچ کې پېښور زلمي اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماتې ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیګ پرانیسته کول یوه غټه کامیابي ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټي وي او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دي چې هر کال د پاکستان سپر لیګ پرانیسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیګ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان صوبه کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې کار کوي، او د دغو سیمو په اړه کره معلومات ترلاسه کول هم ډېر ګران کار دی. بلخوا وایس اف امریکا ویبپاڼې د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا میرزاده نه اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسائی محدوده ساتلې، او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړې د بېلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسائی لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دیوای ریاستی او غیر ریاستی عناصر د دغلری پرتی سیمه له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي، او د حقایقو په اړه خپلواک پلټنې اغیزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې څارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي، او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویبپاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د تېرې ورځې غونډې د پرانیستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق لهیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللی دي، او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي، نو دا هیواد به په روان کال کې د یو شمېر امنیتي ننګونو سره مخ شي. د دې مقالې مهمې برخې زموږ د همکار منور شاه اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منع کولی شي. ورځپاڼې لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې څېړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکې کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو جنګسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو او پرمختګ کې ناکام دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنګي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه، نو پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کیږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوي وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پرېښې وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سیوا کړل. دا راز حقانی نتورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورمه جنسی ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر په سیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلونه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکي په اړه ورسره سلا مشورې وکړې. ورځپاڼه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه د خپلې لیکي چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت دی او خامخا به واک ترلاسه کړي. نوموړي ویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړي دي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري، نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپلې خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو په کار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم په بنو کې د شمالي وزیرستان میرلی داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم لاریون کړي. دوی له حکومت شکایت کوي چې په سیمه کې کورونا ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکداران پټوي. مظاهره کوونکو وویل چې په سیمه کې د بازارونو وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنې هم کړي چې خپلو سیمو ته د تلو اجازت ورته ورکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي داوړو درې قبیلو هرمز موساکي او هسوخیل سیمه کې د دوی د کورونو ورانولو پر ضد لاریون وکړو. لاریون کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم برخه ولرله. دوی تور لګوي چې د کورونو سامانونه یې په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې خرڅولی شي. میرعلي داوړ قبیله یو مشر ملک نثار علي خان وویل
پرامن جلوس د کینټ مارکیټ مخشه چې دلته د مشتول پاکستان هر نمونه ادارې نو سوي خپل احتجاج ریکارډ کړو او د میزه خاصه نه غټه مطالبه دا غو چې د کیما نیلامي کیم لوټ مار د میش په شمالي وزیرستان شه لاګیا دا دادا فل فور بند کو او د شمالي وزیرستان چې د کیم متاثرین دي دادا د مارچ پرې یعنی په ورځ 15000 خاندانې نه دې واپسی شری کو ځکه د کیم واپسی دې شری کړو دا یو مزاک تا دا یو غاپ تا.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم نمائنده نور اسلام موایل
کیم نه دا روډ باندې کړو دا میزه حکومت ته پر امن میسج ورکوي دا حکومت روانه کړو او هر تاریخ باندې د میزه د 12000 دې جرګادو دیشه سره اتمنځای غادو چې اتمنځای چې کله پدا کښې نه پدا کیته باندې فیصله کو کو بیا دا روډ باندې وی چې دې دې نه وې د میزه لښینا چګیږي چې سه پره پر روډ باندې میز فیصله نه وی کړی تر امر راته به دا روډ باندې جمو خپل کیر قائل ارث پرځای شو دمر قربانی میں کړه پرځای شو غزه دولت جیلتا نه شتلا.
میر علی حسو خیلو سیدون کې مزبه الله و ویل دولت ور سره ژمنه کړي چې خپل سیمه با ورته خای لہذا ورته د دوره ور کړی چې خپل کورونه وویني او اطمینان وکړي.
بل اوریدا میز په جرګه شاه د احتجاج کړو د گورنر صاحب او پی اے او سراسر د جزیز امیر سره دا وعده کړې وه چې د درې کومې خلک په میز بیایي او هغه دوی په توس باندې ویزیټ کړي در دې خپل علاقې ته زر تر زره واپس اکو په میز باندې د ویزیټ او په میز خپل علاقه اوسي.
د شمالی وزیرستان نه بې کوره شوو خلکو په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې دغه تور لګولې چې بازارونه یې ورته وران ویجاړ کړي او اوس د دوی کورونه هم ورانېږي څو نور د دوی د تاوانونو وژغورل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خبر خار او د صوبې په نورو سیمو کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او په دې اړه د پوهې پیدا کولو په غرض په خبر کې یوه غونډه شوې. په دا غونډه کې د صوبې له بېلابېلو برخو د لرغونی آثارو کارپوهانو ګډون کړی دی. ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې چې د لرغوني آثارو د خوندیتوب او سیلګرۍ ته د ودې ورکولو لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي. د غونډې حال د زلان یوسف زینا ورو.
د انسټیټیوټ آف آرکیټیکټس د پېښور څانګې مشر محمد خالد مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هره برخه له لرغوني آثارو ډکه ده، خو د حکومت د پام نه کولو او د اولس د ناپوهۍ له وجې دغه آثارو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
غټ مثال چې د پېښور تاریخي دیوالو دیوال چې زه ګورم 27 زما دلته وشو او دیوال کې تقریبا اوس زه وایم چې نیم نه زیات دیوال لړ ختم شو. سو په پلازې جوړې، سو په کورونه جوړې، یا دغه سه نور داسې کورونه ډېر خپل قیمتي زاړو کورونو هغه چې دینو هغه اونرز خرڅ کړل په هغه ډیمالش شو او دغه چې قیمتي دی وه دروازې و نور سیزنو هغه په ډېر هاي قیمت باندې چې دی خرڅ شو او دغه سه موږ سکافتي سرورو لګیا د ختميږي.
پېښور کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب لپاره کار کوونکي مدني فعال ډاکټر ظریف وایي چې د ناامنۍ له وجې د سیلګرو راتګ بندېدو سره د اولس د ګټې یو ستره لار بنده شوې ده، نو ځکه خلک اوس د دغه زړو ودانیو پر ځای مارکیټونه جوړوي.
کله موږ واړو دلته به دومره به خلک تورستان به راتله او دا لاره به ازاده وه، د افغانستان به لاره، ایران به هغه وخت کې هغه لکه جګړه نه وه په افغانستان، دا به ټول په ګاډو کې او په ډبل ډیکرونو کې وو چې د پېښور کې د درېدو ځای به نه و، دې کې سخانی به ډکه وه.
د سوات یو آرکیټیکټ شوکت شرار وایي چې سوات په لرغونی آثارو کې د صوبې تر ټولو مړه سیمه ده او که د سیمې امنیت ښه شي نو د سیلګرو په راتګ سره د صوبې د معیشت ستونزې هوارېدی شي.
سوات چې دی تهذیبي طور ډېر زیات یو ژور تاریخ لري، د بودیسټ تاریخ دی، د هندویزم تاریخ دی، د ارلی سواتیز تاریخ دی، د سوزو چې کوم تاریخ دی، بیا د سوات کې چې کوم بچي پاتې شي وه د والیانو دغه بلډینګ دي.
د لرغوني آثارو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د انټیکویټیز اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون له صوبایي کابینې پاس کړی دی او د حکومتي غړو په وینا ډېر زر به دغه قانون له صوبایي اسمبلی هم پاس شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
په سوات کې یوې غیر دولتي ټولنې حجرې ویلي خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو په عمل کې یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې له وجې په لکونو ښځې د رای ورکولو نه محرومه پاتې شي. یادې ټولنې د امریکا د یو ایس آی ډی په مرسته د انتخابي اصلاحاتو عمل شروع کړی دی. دوی په سیدو شریف کې خبریالانو ته دغو اصلاحاتو تفصیل وړاندې کړ. نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
سیدی شریف سوات کې مقامی ټولنې حجرې مشر خبریالانو ته ویل چې دوی د امریکایي بستندوی ادارې یو ایس اے آی ڈی په مالی مرسته د پاکستان په 1550 ضلعو کې په ټاکنو کې د اصلاحاتو عمل شروع کړی. دوی زیاته کړه چې 13 ټاکنو کې 1 کروڑ ښځې په پاکستان کې د ووټ ورکولو عمل نه پاتې کړی شوې یا منع کړی شوې دي. د ټولنې مشر فاروق شاه وویل چې خیبر پختونخوا کې د اصلاحاتو لپاره دوی کار شروع کړی دی. په دغه کې د بعضو سیمو نه الیکشن کمیشن کې غړي قدرې هم نشته.
سیدا فاٹا گٹا لاکت دمو سرا او گٹ آبادی داغے کے داغے نہ الیکشن کمیشن کے ممبر نشتا نو ریکمینڈیشن دادے سفارش دادے چی دین دے ممبران واپس دے شی زکا چی دون غٹ خلق پراتا دے غٹ آبادی دے پا الیکشن کمیشن کے خامی بو تمنگا ہوا چی دا خامی دے
دا غنڈا کے شرک سیاسی مشر ابراہیم دیولی اویل چی دا اصلاحات او سفارشات کے دا بیلا بیلو سیاسی گوندون غڑی او پوہان پا کے ہم شرک دی دوی ہم دا ٹاکنو پا عمل نیوا کی اکڑے
دل تک زمان کا ملکی ہے وہ چی ریٹائر شی نو دا دا الیکشن کمیشن جج کا نو پخر الدین جی ابراہیم جی آگئی مشر شی اگر بھائی دلاس نیولی نو بیا الیکشن جو شی نو داغی دوبر کوتا یعنی دوبر غلطی نے پکی شیوی چ منگا پس بالا چ کم دے بیا مٹ دن غتی جلسی جلو سنی درنی وری چ باغی کی دوبر کوتا یعنی شیوی او بنیادی اگر بنیادی غلطی خود شی کنا
اونڈ کے شریک دا اقلیت نہ نمائندہ جشونت سنگھ زیادہ کرا چ اقلیت تا دی ہم نیغ پنیغا ٹاکنو کے برخ اگستو اجازت ورکی کوٹا سسٹم کی دوی تا یوش میر مشکلات تھی
دیو لبیا اگ حقوق نو اور کے بے اسمبلی کے کم چدا جنرل باندھی تلی اگو تدانہ کہ یو خود با پارٹی بیس پاندی تلی پارٹی کے پیسے ہوں مغزتی او آغا بیا پارٹی لکار کئی او مینارٹی لا اس کار نہ کئی
دیادی شوی ٹولنی مشر اویل چی دغا اصلاحات و عمل کی دوی سر دا خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی غری هم شامل دی پا دا اڑمو چی کل دا خیبر پختونخوا اسمبلی غری پا زل حکیم خان سخا پختن اکرانو خاغلی اویل
من با آغی مایت کهو چی کم ٹک تا خبری چې کوم دوه سنه خبر جوړې مونږ باغی باندې خپل چیک ساتو خپل چیک په ساتو داغی باندې بالکل تفوس مونږ چې دا ټیک ته چې کومه ټیک خبره بالکل مونږ بالکل امید کوو لکه زه تا تم چې به اندازې د بدې تیرشي الیکشن کې نه شوې دا وخت نه روان ده دانلی ته طاقتور سره چې بس دا کو اغل وټ ور کوي کو نور کوي خدا و ډیری ان شاء الله دوی 100% دوی مرګی ته
په اخر کې د ټولنې مشر زیاته کرا چې پټاکنو کې د کمی لړکولو لپاره به دوی دغه سفارشات صوبای اسمبلی ته لیږي او هڅه به کوي چې دغه لپاره قانون کې بدلون وشي او مقصد یې خیبر پختونخوا کې د جمهوریت عمل مضبوطول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې اکثر ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې وجه شوي چې دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي. خو بل لوري د افغان حکومت ځوانانو د چارو مسؤلین وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کار زده کړو او تعلیم پراخې برنامې تر لاس لاندې لري او په همدې خاطر یې یوه 15 کلنه ملي ستراتیژي هم جوړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د خوست یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نور هیوادونو ته مخه کړي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه ناسته کې مشال راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمیر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی ته د کار نموندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغوی د لوړو زده کړو په هیله لري چې دوی ته باید د لوړو زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیاته اندازه کډوال چې اکثریت یې ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو پښې راټینګې کړي او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډېر پاتې دي او سالمه ستراتیژي نه.
په خوست کې د نوښت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زموږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو،
قانونو او نورو هغه کسانو چې مسول دي دوی باید تقدیر کې او وستي او د مایسه حالت خیر او
د نجیب دانش پونوم یو بل خوسته ځوان په دې اند چې کچیر د ځوانانو له فکری او جسمانی قوت څخه د هیواد په آبادی کې ګټه واخستل شي نوشته هیوادنی ستونزې او ناخوالی به ختم شي
په کور د چې په مهمو پوسټو کې د کورونا و کې د ځوانو انرژي نه د کور خپل ځوانو مفکورونه کور خپل کله چې ځوانونو سره یوځی شي منسجم شي بیا به نستونزې نه بونه خالی
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبدالله باور د ځوانانو د مایوسۍ یو ستر لامل ځوان کهولته د لازمې پاملرنې نشتونګري هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته د توجه ډېره شي
خوستي ځوانان مو مایوسه شوي دي خلک قدرونه لرو موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي نو موږ په مرکزي حکومت هم دا غږ کوو چې خوست قدرونو ته د پخه سترګه وکتل شي
بل لوري ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال سادات وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو کسب او بهرنیو هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه د راګرځولو لپاره د پراخو برنامو د پلي کېدو په هڅه کې دي
په لویو ګړنګونو کې ختل او کوزیدل وو اجمل د هندوکش د هغو لارو لاروی وو نن د پښتون قام استر سیاستوال مبارز او پښتو ژبې شاعر اجمل خټک بابا شپږم اتلین دی د اجمل خټک بابا د اتلین په مناسبت هغه سیاست او ادب او مبارزي او هغه ته د خراج وړاندې کولو لپاره په ټولو پښتنو میشتو سیمو کې دستوري تابع شوي دي شاعران ادیبان او سیاستوال د اجمل خټک ژوند او مبارزې ته څنګه ګوري له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پر تفصیلی رپورٹ را لګلی
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کرا زیږیدلې وو نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بېکچه مینه لرله او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوندو نو هغه ډیر ساده ژوندو هغه ډیر د کنات ژوندو او هغه یو داسې ژوندو چې هغه کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړی خو چې څور سره نو په هغه باندې کنات کړی دی دویمه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوي دي چا چې د هغه سره واسطه پروتي ده هغه ورته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوږوالی ورکړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوېږم نو هیڅوک هم داسې نه دی لیدلی چې هغه
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو داوا منیسټرل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو
اجمل سیب چې کوم دی نو یو هماگیر شخصیت وو او د هغه د زندګۍ د ژوند ډېر اړخونه دي هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو یو لوی ادیب او د دې مثال ډېر کم ملاویږي چې په داسې غریب کې په ټوله دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی دا غ پیدا کېدل او تر مرګه پورې دا غ ژوند د جدوجہد نه ډکو ځکه چې زمو په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډیر لوی مشکل دی او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی
اجمل چې لار چې کم دی دا زمونږ لار ده وای کده بازونو ښکار نه منې نشي زیاده جاربرې هم پاتې نشي او کده زما شرایط لا سوچو خدای ګستا شال ورانه پاتې نشي
همداشن چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو زلو او ژوند پاړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسور عباسین یوسفزی نو پختل نو د هغه ویناوا
اجمل خټک صاحب د یو شاعر دی او ادیب نوم نه دی بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دین په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی
د ذکر دا چې له نن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په اومه نیټه له اوږدې ناروغۍ وروستو اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا د اسرار عالم مومن نه لنډ خبرونه اورو
د
افغانستان د سولې خبرو شروع کولو په هدف په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې به د روانې میاشتې تر پایه پورې پیل شي. په اسلام آباد کې پرون ترسره شوې دغه څلور اړخیزه ناسته کې ټولې خواوې پر دې سلا شوې چې د افغان طالبانو ټولو ډلو ته به بلنه ورکوي چې له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. د کراچۍ نه لرې پرتې سیمې د ټټاپ کېټي بندر سیمه کې په جونګړو کې د اور لګېدو پیښه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه تېره شپه ناوخته په جونګړو کې د یو لالټین د غورځېدو له کبله رامخته شوې. پرون د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوې ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر نهو ته رسېدلی. په دغه برید کې د اف سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون 13 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د برید پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی. د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پی آی کارکوونکو خپل 4 ورځنی احتجاج په جزوي ډول نن ختم کړی. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د دغو تړونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. په پام کې دا د یورپین یونین د بنو چارو مشره ایران ته مهم سفر وکړي. فدریکو موګیری د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله د وروستۍ موافقې تر عمل کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د چې جمهوریت پولیس وایي د دې هیواد په سرغړپړه کې شل کسانو هغه مرکز ته ورېښو دي چې د کډوالو مرسته یې کوله. پرون تر دې پیښې څو ساعته مخکې په پراګ کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. او اخري خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په لړ کې دا مهال د کراچي کینګز د اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه روانه ده. اسلام آباد یونایټډ د شپږو وکټو په تاوان په 12.3 اورونو کې 109 رنزونه جوړ کړي دي. او نن بعد دویم میچ د پیښور زلمي او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ وي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اسرار عالم مومن او زمونږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. سمولاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.